افغانستان کې د مازیګر 6 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پایل سوا. پایل له خبرونو کیږي. د طالبانو حکومت وای په بلخ کې د 12 کلن ماشوم عبدالرؤف د ژغورنې لپاره په 6 ورځنیو عملیاتو کې ځینې انسان تښتونکي وژل سوي یا هم نیول سوي. دغه ماشوم تر شاوخوا یو نیم کال وروسته له اختطاف کوونکو وژغورل سو او پرون په مزار شریف کې د هغه کورنۍ ته وسپارل سو. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو لوړ ټویټونه کې ویلي چې د مجرمانو د موندلو او نیولو عملیات لا هم روان دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر ماښام د طالب ځواکونو په ډزو یو ماشوم وژل سوی او دوه تنه ټپیان دي. د وژل سوي ماشوم د کورنۍ یو غړي صلاح الدین ادعا کړې ده چې طالبانو پر یو چک پوینټ پر هغه رکشا ډزې کړې چې د دوی د کورنۍ درې غړي په کې له دوکان څخه کور ته روان وو. د ننګرهار امنیه قمانداني امنیت امیر ظاهر مبارز بیا وایي چې ماشوم د وسلوالو غلو په ډزو وژل سوی. مبارز وایي چې د پیښې په تړاو څلور طالبان نیول سوي. تکل سوی و د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن نن په اوکراین کې له ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره وګوري. د لکه چې روسیه پر اوکراین یرغل پیل کړی، د امریکا لومړی جګپوړي چارواکي دي چې کیف ته به سفر کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي دی به له امریکایي چارواکو سره د هغو اړتیاو په اړه خبرې وکړي چې اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره ورته اړتیا لري. د اوکراین لوی څرنوالی وایي چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې پر مهال لږ تر لږه 213 ماشومان وژل سوي. دغه دفتر نن وویل چې په دې جګړه کې 390 نور ماشومان ټپیان سوي دي. بلخوا د اوکراین د دونیتسک والی وایي چې نن هم دوه ماشومان هغه وخت مړ شول چې د روسیې ځواکونو د بمباری له کبله یوه ودانۍ ونړېده. پیرانی رسنیو د سیمایزو رقیبانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو راپور ورکړ. د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره ارتباط لري پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفضا کې وسوې. د دغه ویب سایټ په حواله دغه خبرو داسې هیله پیدا کړې چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. بلخوا نیمه دولتي اجنس مهر راپور ورکړې چې د عراق عموماً عالی رتبه چارواکو د دغه خبرو په تنظیم کې مهم رول درلود. او په فرانسې کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي. رای ورکوونکي د اوسني ولسمشر ایمانوئل ماکرون او شیارخي کاندید مارین لوپین ترمنځ یو تن ټاکي چې د 15 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمني وکړي. د نظر پښتنو لمخې اټکل کړي چې ماکرون به نن په دویم ځلې ټاکنو کې ګټون کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 11. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 18. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 18. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 20.
د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلی سي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي افغانستان دا مهال د نړۍ او سیمې هیوادونو له ننګونو سره مخامخ دی.
دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رمز او تکلیف ویني.
پاکستان کې پوځي چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد د فعالیتونو دوام اندېښمن کړي. دا هم اوري چې د عبدالرؤف په نوم له انسان تښتونکو خوشې سوی ماشوم ادعا کوي چې کورنۍ یې دی د پیسو په بدل کې راخوشي کړي.
زه په دې مبارکه میاشت کې خوش شوم خو تر هغوی چې پیسې ورنه کړي زه یې راخوشي نه کړم.
په دولتي پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو لپاره د ورځو جلا کولو عکسالعملونه پارولي.
اکثر از محصلات هستن مصروفه.
ډیری محصلین په کار کولو هم بوخت دي. یوه دنده حتما لري. د دې طرحې په پلي کېدو به زده کړیالانو نشي کړای خپل دندو ته رسیدنه وکړي.
دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو د بنسټي ایشودونکي ملا عمر زوی او د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب وایي چې افغانستان اوس مهال د نړۍ او د سیمې هیوادونو لخوا له ننګونو سره مخامخ دی. ملا یعقوب پر کنړ د پاکستان وروستي بدونه وغندل او زیاته کړه چې په کور دننه د امنیتي خوندیتوب لپاره به ټوله هڅه وکړي. بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر په افغانستان کې اوسنیو ستونزو ته په اشاره د طالبانو له ملاتړو غواړي چې اوسنی وضعیت وزغمی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب وای افغانستان د سیمه او نړۍ هیوادونو له خوا له هر ډول ننګونو سره مخ دی. ملا یعقوب چې د خپل پلار د مړینې په نهم تلین کې خبرې کولې د پاکستان له خوا پر کونړ وروستي بریدونو ته په اشاره وویل دا بمباری د ملي مصالحو په خاطر برداشت کړه خو بیا زغم نه لري.
افغانستان اوس هم د ډیرو زیات مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه مستشته متوجې دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکاره مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و.
طالبانو تایید کړي چې د وري میاشتې په ویشتمه پاکستاني عسکرو پر خوست هوایي بریدونه وکړل او تر خوا یې په کونړ توغندي وتوغول چې په پایله کې وت څلوېښت ملکیان ووژل شول او دوه ویشت نور ټپیان شول. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې وروستۍ نامنۍ په جماعتونو او ښوونیزو مرکزونو بریدونه د افغانستان د دښمنانو کار بولي او وایي اجازه به ورنکړي چې په کور دننه امنیتي وضعیت وګواښل شي. هخوا بیا د طالبانو د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د طالبانو د حکومت تګلاره د نړۍ او د سیمې هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ ولاړه ده. هغه زیاته کړه د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
دا سې پریکړه نه لرو چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخیستل شي. له نورو هم همدا هیله لرو چې د افغانستان امنیت د دوی لخوا ونه ګواښل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې بې له دې چې اقتصادي ناورین ته اشاره وکړي ټینګار کوي چې یو شمېر ستونزې شته خو هغه له خپلو پلویانو غواړي چې دا ستونزې وزغمي. د طالبانو حکومت دا سمال د خپل بنسټ ایښودونکي نهم تلین مانځي چې د هغه د مرګ خبر دوه کاله پټ ساتل شوی و او بل اخره په 2015 کال کې طالبانو ومنله چې مشري مړ شوی دی.
بل خو د پاکستان د پوځي ادارو چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد د فعالیتونو دوام اندېښمن کړی دي. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
په دې ویډیو کې ښکاري چې څو پاکستانی فوجیان د پاکستانی طالبانو لاس ته ورغلي او وسلې ورنخلي. دا ویډیو په خوست ولایت کې د شمالي وزیرستان پولو ته نږدې یو اوسیدونکي آزادی راډیو ته رالیږلي او ادعا کوي چې پرون شنبه نه وخت د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان سیمه کې د پاکستانی پوز او پاکستانی طالبانو ټي ټي پی ترمنځ نښته سوې ده. دغه وزیرستاني کډوال د نوم نه خبرولو په شرط آزادی راډیو ته وویل دا کس وای ام وګړی دی او دستر ګولی دلای حال آزادی راډیو سره شریک کړی دی. حکومت خپلواکي سرچینې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان یو ځل بیا ادعا کړي چې د افغانستان له خاورې د دوی د پوځیانو پر ضد فعالیتونه کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا ډول پیښې د منلو وړ نه دي او د ترهګرو فعالیتونو د مخنیوي لپاره باید زر تر زره اقدام وسي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR پاکستانی رسنیو ته ویلي چې پرون شنبه په شمالي وزیرستان کې د افغانستان له خاورې د پاکستانی طالبانو د برید په پایله کې درې پوځي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پوځ د عامه اړیکو ISPR ویلي پاکستان د ترهګرو لخوا د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د فعالیتونو لپاره کار اخیستل په کلکه غندي او تمه لري چې افغان حکومت یعنی طالبان په راتلونکي کې د دغه ډول فعالیتونو اجازه ورنکړي. د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې د پاکستان د پولو د دفاع اراده لري او زموږ د زړورو سرتیرو دغه ډول قربانۍ به زموږ عزم نور هم پیاوړی کړي. د پاکستاني چارواکو دا اداوې هم کومې خپلواکي سرچینې نه دي تایید کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو تازه نظر واخلو خو ویند ویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او نه به ترې داسې استفاده وسي. د پاکستان پوځ په داسې حال کې تازه د خپلو دریو سرتیرو د وزل کېدو راپور ورکوي چې نږدې یوه اونۍ مخکې هم په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي له برید وروسته په دوو بېلابېلو پیښو کې اته پاکستاني پوځیان وژل شوي وو. له هغه وروسته د پاکستان پوځ د افغانستان پر خوست او کونړ ولایتونو هوایي بمباري وکړي چې نږدې 50 کسان پکې ووژل شول او له شلو ډېر ټپیان شول. د بمباري په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه له ځان سره درلودل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.
عبدالروف هغه ماشوم چې د انسان تښتونکو له بنده خوشې سو په یو نوي ویډیو کې دا کوي چې کورنۍ هغه د پیسو په بدل کې را خوشې کړي خو پلار یې د پیسو د ورکړې مسله ردوي. د عبدالروف د خبرو دغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده.
عبدالروف چې نږدې دوه کاله د انسان تښتونکو په بند کې وو په یو نوي خپره شوې ویډیو کې وایي انسان تښتونکو د پیسو د ترلاسه کولو په بدل کې هغه خپلې کورنۍ ته سپارلی. عبدالروف په دې ویډیو کې وایي که چیرې کورنۍ پیسې نه وي ورکړې نو انسان تښتونکو دای نه خوشې کاوه.
زه په دې مبارکه میاشت کې خوش شوم. د سړی تښتونکو له منګولو خوش شویم. پلار او ټوله کورنۍ مې ډېره هڅه وکړه چې ما را خوشې کړي خو تر هغوی چې پیسې ورنه کړي زه یې را خوشې نه کړم. اوس یې دوی پیسې ورکړي.
طالبانو ویلي چې عبدالروف یې د شلو ورځو پوځي عملیاتو په پایله کې را خوشې کړی. خو د ده پلار محمد نبی د یکشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا وویل چې ده د خپل زوی د را خوشې کېدو په بدل کې چاته پیسې نه دي ورکړي خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل.
موږ پیسې نه دي ورکړي. نه پوهېږم دا ویډیو چې دی وایي موږ پیسې ورکړي له کومه شوې. فکر کوم چې دا ویډیو به مخکې انسان تښتونکو ثبت کړي وي.
محمد نبی وای انسان تښتونکو په دې موده کې د ده زوی شکنجه کړی هم دی او د بند پر مهال د عبدالروف په پښو کې د تړل شویو زنځیرونو له امله هغه اوس هم په لار نشي تلی. د عبدالروف د پلار په خبره د زوی رواني حالت یې ښه نه دی. هغه د پخواني نامسؤوله وسلوال اختر محمد ابراهیم خیل اړوند کسان د خپل زوی د تښتولو په قضیه کې په لاس لرلو تورنوي.
دا خطاب د شاغاسی زمیر او سلام بای لوري چې د اختر کسان دي شوی وو. زوی می ډیر کمزورې شوی. ځینې بې ځایه حرکتونه کوي. شپې چوي دي شنوغه کوي چې پخې می خوږیږي. کاکا پخې می متړي او کاکا ما مو وهي. همدا چې ژوند دی د موږ ته یو نعمت دی.
د اختر محمد ابراهیم خیل اړوند غیر مسؤول وسلوال کسان د مخکینی حکومت پر مهال هم د جنایي جرمونو په کولو تورن وو. تر دې چې یو ځل آن د ملي امنیت ریاست د ابراهیم خیل د درې زامنو په ګډون د هغه څوارلس کسان ونیول خو وروسته یې بیرته خوشې کړل. ونتوانېدو چې د عبدالروف د پلار د ادعاو په اړه د اختر محمد ابراهیم خیل د کورنۍ نظر راواخلو. طالبانو د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې چې د ملي ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده عبدالروف خپلې کورنۍ ته وسپاره او ادعا یې وکړه چې دی د دوی په هڅو راخوشې شوی. د دې ماشوم را خوشې کېدو تیرو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه لرل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د عبدالروف را خوشې کېدو وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د هغه د را خوشې کېدو عملیات له شل ورځو راهیسې روان وو او لا هم د پاتې کسانو د نیولو لپاره دوام لري.
ازادي راډیو ته واجیست. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال وایي چې په کابل پوهنتون کې د نجونو او هلکانو د تدریسي ورځو د جلا کولو پریکړه د استادانو او محصلانو په غوښتنه سوې ده. خو د پوهنتون یو شمېر استادان او محصلان ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې طرحې پر پرل کېدو نیوکې کوي او د زده کړیالانو په وړاندې د بندیزونو زیاتوالی بولي.
په کابل پوهنتون کې یو شمېر ښځینه محصلینې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د هغې پریکړې چې هلکان او انجونې دې په جلا ورځو کې درس ووایي په غبرګون کې وایي چې دا طرحه به د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د کابل پوهنتون یوې محصلې سوسن خالقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر روز شاهد یک قیوداد،
هر ورځ د نویو بندیزونو شاهدانی و توری جامع واغوندی. نارینه استادانو سره خبرې مه کوئ. نو پوهیږم دا ټول بندیزونه ولې په تحصیلي برخه کې وضع شوي. د ارواپوهنې له اړخه په داسې حالاتو کې موږ نشو کولی په خپلو درسونو تمرکز وکړو ځکه چې درسي ساعتونه مو زیات دي. درې ورځې به درس وایو بیا به درې ورځې وقفه وي. دا ډیر غیر منطقي لیدلوری دی.
مفکوری غیر منطقي است.
لدې سره د کابل پوهنتون یوه بله محصله مریم مهری وایي هر ورځ د سختدریزو طرحو جوړول به د دې لامل سي چې محصلین د ډېرو ستونزو له امله پوهنتونونه پرېږدي.
اکثر از محصلان که هستن مصروفه
ډیری محصلین په کار کولو هم بوختي. یوه دنده حتما لري. د دې طرحې په پلي کېدو به زده کړیالانو نشي کړی خپلو دندو ته رسیدنه وکړي ځکه ټوله ورځ باید پوهنتون کې اوسي. نو که داسې مخته ولاړ شي ښایي اکثره محصلین پوهنتون پرېږدي.
رو به ترک کردن پوهنتون بکران.
په هغه متن کې چې د ټولګیو د استازو له لورې محصلینو ته استول سوی پکې راغلي چې شنبه دوشنبه او د چهار شنبې ورځو کې به نجونې او د یک شنبې سه شنبې او پنج شنبې په ورځو کې به هلکان د سهار له اوو پنځه څلوېښتو تر دریو بجو د غرمې وروسته د ډوډۍ او لمانځه لپاره د یو ساعت دمې سره درسونو ته حاضرېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا بیا وایي دا طرحه د محصلینو او استادانو په غوښتنه جوړه شوې ده. ښاغلی خیرخوا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، د دې پریکړې دلیل په یوه ورځ کې په دریو درسي وختونو کې د استادانو د زیاتې بوختیا د مخنیوي لپاره دی، تر څو استادان وکولای سي په اونۍ کې درې ورځې انجونو او درې ورځې هلکانو ته تدریس وکړي او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره د چمتووالي فرصت هم ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا پریکړه یوازې کابل پوهنتون او د کابل د پولیټکنیک پوهنتون پورې محدوده ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم له شپږم ټولګیو پورته انجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو دا خبری مجله تر شپږنیمو بجو دوام کوي. په څو شیبو کې به وروسته نوریاس نوری د راپورونو په بل ټولګي کې ستاسو ملتیا کوي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډله چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته استرالیا ته جلا وطن شوه، دغه لوبډله له خپل هېواد وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره د مسابقې میدان ته ووتله. دا هم په دې اړه تفصیل.
لکه چې په افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړی دی، د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم لومړنۍ مسابقه په استرالیا کې وکړه. د استرالیا د سنډي مورنینګ هیرالد خبرونې د راپور لمخې په دې مسابقه کې چې د استرالیا د ای لیګ په همکارۍ وشوه، افغان لوبډله له ملبرن ویکټري ټیم سره مخامخ شوه. په ملبرن ښار کې د سیالي 0-0 مساوي شوه. د افغانستان د نجونو د فوټبال دیرش لوبغاړي او د هغو روزونکي یوازې یو میاشت وړاندې د ګڼو نورو افغانانو ترڅنګ استرالیا ته ورسول شوې. افغان لوبغاړو د دود خلاف پر خپلو کمیسونو د کورنیو نمونه نه ولیکلي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا کار د دې لپاره شوی و چې په افغانستان کې د هغوی خپلوانو ته زیان ونه رسیږي. د کورنیو د نمونو پر ځای افغان لوبغاړو پر خپلو کمیسونو مستعار یا لومړي نمونه لیکلي وو. که څه هم افغانستان په اویایمه لسیزه کې د نجونو د فوټبال، والیبال او باسکټبال ټیمونه لرل، خو له یوې اوږدې وقفې وروسته چې څو لسیزې یې دوام وکړ، په 2001 میلادي کال کې د نجونو د فوټبال لوبډله جوړه شوه. د لوبډلې په 2010 میلادي کال لومړۍ نړیواله مسابقه وکړه او د نیپال لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه. د ملبرن ویکټري کلب د افغان جنو له فوټبال لوبډلې سره همکاري کوي او هغو ته په خپل کلب کې د تمرین امکانات برابر کړي دي. د افغان لوبډلې کپتان فاطمه وایي چې د ملبرن ویکټري په تاسیساتو کې له څه مودې راهیسې تمرینونه کوي او بیا د مسابقو میدان ته وځي. د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم لوبغاړي د طالبانو له وخته رسېدو وروسته لومړی پاکستان ته تللي وي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په داسل کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه په دې وروستیو ورځو کې د دې هیواد پر ختیځو سیمو ډېره متمرکزه شوې ده او د جګړې د سړېدو کومه نښه نه تر سترګو کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي چې دی به نن د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کیف کې وګوري.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې روانه جګړه د دې هیواد په ختیځ کې شدیده شوې، ټاکل شوې وه چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته نن د لومړي ځل لپاره کیف ته لاړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون اعلان وکړ چې دی به په کیف کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن او دفاع له وزیر لوید آستن سره وګوري. که دغه سفر ترسره شي، دا به د اروپایي ټولنې تر یو شمېر مشرانو وروسته لومړی ځل وي چې جګپوړي امریکایي چارواکي کیف ته ځي. سپینې ماڼۍ کیف ته د بلینکن او آستن د سفر پلان نه دی تایید کړی او د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. اوکراین ته د امریکایي جګپوړو چارواکو د ورتلو خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړه او ویل چې دی د یکشن بې پورز له خپلو امریکایي شریکانو سره د مهمو خبرو لپاره تیاری نیسي. په عین حال کې روسي ځواکونو هڅه کړې چې د اوکراین په جنوبي ښار ماریپول کې د پولادو پر یوې فابریکې چې سرتیرو او ملکیانو پکې پناه اخیستې یرغل وکړي. روسیه هڅه کوي چې په ماریپول ښار کې د مقاومت وروسته یې ډله ماته کړي. اوکراین وایي په سلګونو ملکیان او سرتیري د ماریپول د پولادو په فابریکه کې دننه بند پاتې دي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولیکسی اریستوویچ پرون شنبه وویل چې روسي ځواکونو پر دغې فابریکې هوایي بریدونه بیا پیل کړي دي.
لا خبرنو ور اخوا
د خبرونه دی برخه د موزن ریاست نوري هر کله کوم د طالبانو امنیتی ځواکونه چې هر ورځ له خلکو سره مخ کیږي تر اوسه ځانګړی یونیفورم نه لري چې د مسلې یو شمیر کابل خاریان اندېښمن کړي دي. دوی وایي ډېر دغه وسله په لاس امنیتي کسان په سیمه ییزو جامو کې ګرځي چې د اصلي طالب ساتونکو او نورو هغو چې د دوی له نوم څخه په استفادې جرمونه ترسره کوي توپیر ګران کار دی.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې په خبرې کلونه کېږي آرامي نه دلیدلې وایي ورسوي کې یو شمیر کسان د طالبانو لنوم ناوړه ګټه اخلي. دوی وایي دا چې طالب نظامیان مشخص یونیفورم نه لري نو له همدې عمله د وسوالو جرم کوونکو او د طالبانو د نظامیانو ترمنځ هیڅ توپیر نه کېږي. یو تن کابل میشته چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي د نظامیانو لپاره د یو ځانګړي یونیفورم د پیژندنې کارت او یوې مشخصې تګلارې نشتون د ناوړې ګټنې لپاره زمینه برابرولی شي.
د دې احتمال هم شته چې د دوی ځواکونه په غلاو او تښتونو کې لاس ولري. د لونګۍ او جامو سره په سړک ولاړ دي، د خلکو ټلیفون ګوري، وهل ټکول کوي. آیا دوی پولیس دي؟ که هو نو د پولیسو دنده ښاري نظم ساتي او دویم دا چې پولیس یو ځانګړی یونیفورم لري.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شوایي پولیس باید له عادي وګړو سره توپیر ولري. داسې مهال چې د طالب نظامیانو او ولسي خلکو ترمنځ دا توپیر نه لیدل کیږي.
د یو غلو داسې کس ترمنځ چې ادعا کوي د خلکو امنیت ساتي توپیر نه کیږي. یو طالب هم ځان ته پولیس وایي، هم د زور ژبه کاروي. لږ تر لږه باید پولیس ځان مشخص کړي که هر څه موږ سره کیږي وهل کیږي یا هم نور چې هغه پولیس خو موږ وپیژنو او شکایت ترې وکړو.
خدای چې یو نظامی کس یونیفورم نه لري دا څه معنی لري؟ د مخکنی حکومت یو افغان نظامی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مخکنی حکومت کې افغانستان یو نظامی سیستم درلود. د یو سرتیری سلامت او شان د هغه په یونیفورم کې دی. دا هغه څه دي چې د یو سرتیری ډسپلین ښیي. کله دې ټولګي سره یو پوهنتون، اکاډمي او یا هم بل ځای ته دننه شو ټول راته احترام کوي چې دا یو نظامی دی.
د جمهوري نظام پر مهال یو پولیس افسر چې دی هم نه غواړي نومې واخیستل شي. د دې په اړه چې نظامی یونیفورم اغوستل د یو سرتیری لپاره څه پیغام لري ازادي راډیو ته وویل.
یو ټولګه چې نزاکتونه، ډسپلین او تګلارې په پام کې نیسي د نظافت پیژندنه ده. که نظافت مو نه لري، سلسله مراتب نه وي، نزاکت نه وي، د نظامی رتبې مشخص نه وي، داسې یو څوک خپل سری ملیشه ده.
د جمهوری نظام پر مهال د ملي دفاع وزارت د ویان مخکنی مرسیال محمد رادمنش پیوایي په هر نظام کې باید امنیتي او دفاعي ځواکونه نظامی تربیه، یونیفورم او ترخوای نظامی سلیقه ولري.
د ټولې نړۍ اردو او پولیس ځانګړی یونیفورم لري. دا یونیفورمونه د افسرانو، جنرالانو او نورو سره توپیر لري. دا په ټولنه کې مهم دی څو مشخصه شي چې د یو نظامی مسؤلیت د خلکو پر وړاندې څه دی.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد دینی وکو ته په ځواب کې وایي د دوی د نظامیانو پر یونیفورم کار روان دی.
یونیفورم د خیاطانو تر لاس لاندې د انشاء تکمیلیږي. چې کله تکمیل شي بیا پروسه د دغه دی پولیس او د ځینو نورو ارګانونو د امنیتي د هغو د روزنیز کار هم روان دي. دا روزنیز بهیرې کم کیږي نو هغه به بیا یونیفورم سره بیرته استخدامېږي.
مجاهد څو میاشتې وړاندې هم همدا خبره کړې وه. یو شمیر نظامیان په دې باور دي تر هغه چې د طالبانو د نظامیانو یونیفورم مشخص نشي د نورو وسلوالو غلو، انسان تښتونکو او جرم کوونکو سره به یې توپیر سخت وي او ترخوا به یې پلان شوي او غیر پلان شوي جرایم زیات شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریداله استنگ. یو شمیر معلولیت لرونکي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت ورته خپل امتیازونه نه ورکوي. دوی وایي په خو باید هم دغه مالی حقونه او نورو امتیازاتو په خستو سره د ځان او خپل کورنۍ د ورځني ژوند ډېری اړتیاوې پوره کولې. تفصیل په دې راپور کې اوري.
شپږ دیرش کلنه محبوبه معلوله ده. هغه له خپلې مور سره کابل کې اوسیږي. په اویاومو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال د دوی پر کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د محبوبې یوه پښه پرې شوه. محبوبه وایي په خوا به هر میاشت د معلولیت د مالي امتیازاتو په اخیستو سره د ځان او خپلې مور اړتیاوې پوره کولې.
زما اندېښنه دا ده چې چیرې مې حق را نه کړل شي نو څنګه به خپل ژوند په مخ بوزو. ما به هر کال 2000 افغانۍ د معلولیت حق امتیاز اخیسته او له هماغه اندازه پیسو سره به مو خپل ژوند کاوه. خو اوس که دا پیسې را نه کړل شي نو زما ستونزې به ډېرې شي.
د کونړ اوسیدونکو سردار ولی هم معلول دی. هغه لدی عمل چې تیر کال مالی امتیاز یا حق نه دی ورکړ شوی شکایت کوي.
پدوان سر وای نبینا ما نظر میکار نکه ویدو کور سر پرستیم پخ پرا بانی وچ سامی مرد اغلی واده مشکی از منگ ده ماشا ده پتا نده جی منگ ده غط و مشکلات زمان خیستو
وصلوالی نخطی او ده ماینونو چودنی پا افغانستان که ده معلولیت اصلی لاملو نبلل کیگی. معلولیت لرونکو کسانو به د تیر جمهوریت پر مهال د دوی کاری مخینه ته پکاتو یو اندازه پیسې د میاشتنی حق په توګه ترلاسه کولی، خو لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی په تیرو اتو میاشتو کې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه نه دی ورکړ شوی. هڅه مو وکړه چې د معلولیت لرونکو کسانو د شکایتونو په اړه د شهیدانو او معلولینو وزارت او د طالبانو حکومت د نورو ویندویانو نظر راواخلو، خو له هڅو سره سره یې موږ ته ځواب رانه کړ. که څه هم چې د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانیدلی چې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه ورکړي، خو وړاندې له دې د طالبانو د حکومت کابینې معلولیت لرونکو کسانو او د شهیدانو کورنیو ته د یو اندازه پیسو د ورکړې خبر ورکړی و. اوس مهال په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر په دقیقه توګه نه دی معلوم، خو د پخوانی حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې څه نه څه 1,000,000 معلولین شته. یاد وزارت ویلي و چې 380,000 معلولین یاد وزارت څخه میاشتنی حقوق اخلي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. سپیس ایکس یو شمیر نورې سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولېږلې چې نړیوالو ته چټک انټرنیټ مهیا کړي. دا کمپنۍ د نړۍ ګوټ ګوټ ته د چټک او ارزانه انټرنیټ د رسولو لپاره لسګونه زره سپوږمکۍ فضا ته استوي. تفصیل به یې له عصمت څاروانه واورو.
سپیس ایکس روانه اونۍ د سټارلینګ 350 نورې سپوږمکۍ د مځکې مدار ته واستولې. دا سپوږمکۍ چې له مدار څخه مځکې ته د غښتلي او ارزانه انټرنیټي خدماتو لپاره په مدار کې ځای پر ځای شوې، د فالکن 9 توغندي په وسیله ولېږل شوې. تر دې مخکې په اتلانتیک سمندر کې د سپیس ایکس توغندي له لورې فضا ته د سپوږمکیو د لېږلو یوه هڅه ناکامه شوه او توغندی بیرته اوبو ته راوګرځېد، خو دوهمه هڅه بریالۍ وه او سپوږمکۍ په مدار کې ځای پر ځای شوې. ټاکل شوی دی چې د سټارلینک سپوږمکۍ په درسته نړۍ کې مشتریانو ته چټک انټرنیټ مهیا کړي. سپیس ایکس تر اوسه پورې تر 2,300 ډېرې سپوږمکۍ د مځکې مدار ته لېږلې دي او غواړي چې نورې سپوږمکۍ هم واستوي. په پام کې ده چې 10,000 سپوږمکۍ فضا ته واستول شي چې د نړۍ ټولو برخو ته انټرنیټ ورکړي. سپیس ایکس په وروستیو کې د سپوږمکیو توغولو ته زور ورکړی، په دې ډول چې سږ کال تر اوسه پورې سپیس ایکس 15 ماموریتونه ترسره کړي او 9 سپوږمکۍ په مدار کې ځای پر ځای کړي دي.
د همستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشین کې مو پریښي دي.
سلام علیکم وسان لال، مرخبر کوم د لغمان ولایت مرکز څخه ورو دغه بشری کومکونه چې راغلي ټولو سیمو کې توزیع شو. زمونږ کله چارقلانو میږي دغلته بشری مرستو کارکونکي نه دی راغلي، نو د اسلامي امارات ځواکونو څخه مې هیله ده چې دغلته بشری مرستو مسؤولین راولېږي تر څو دغه کله سروې او زمونږ غریب او بیچاره ولس د دغه مرستو څخه برخمن شي. وسلام د خدای په.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زا خونزادم لا بسم الله يم د یرات ولایت به زایسو مهاجرونو چې تقریبا لزر زیاتو کم کور په شهر کې سبز او ریګریشن کې زندگی کوي. موږ ته هیڅ مؤسسات کومک نه دی کړی او اوس کله ناکله چې موږ وه دفتر ته ورزو دفتر مؤسسات موږ ته وایي چې والی صاحب پر موږ امر کړی دی چې هیڅ مؤسسات دفتر دی و دغه به زایسو خلکو ته کومک نه ورکړي. او دا هغه بې ځای سوي خلک دي چې د غور د ولایت او د بادغیس د ولایت د فاریاب د ولایت راغلي دي او اکثره کوچان خلک دي چې زمین و ځکه و هیڅ کومه مالداري شه درلوسته هغه هم لاړه ورڅخه په دا وچکالوي کې. او موږ نه پوهېږو چې ولې موږ سره والي صاحب ولې موږ سره د دفترونه ولې کومک نه کوي. موږ د خلکو اقتصاد ډېر سر له خراب دی، ډېر ضعیفه دی. دا زما ږغ دی و ټوله نړۍ ته ورسېږي چې موږ د خلکو سره کومک وسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دا برخه هم دومره وزن و ریاست نوری لی تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ.